سلامونه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبدالحق کاکړ او ملیحا مرزادا هرکلای کو. وخت د ماسپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ 2015 میلادي کال د دسمبر 4 نیټه ده. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کولرو، خو پیل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی ده ملیحا مرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیږدول کېدو ورته اطلاع نه و ورکړل شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ضربه د هغې سیمې معدنیاتو استرو کار پیل کړي، او امریکایي ولسمشر وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسله وال برید ته ترهګرۍ پیښوي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه و ورکړل شوی، او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
له دې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر مشال ریډیو ته په استول شوي بیان کې ویلي چې پاکستانیو 9 ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد 1.5 کډوال یونان ته ستانه کړل. پاکستان وایي یوازې دوی هغه 19 کسان قبول کړل چې پاکستانی کارډونه وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغه سیمې د معدنیاتو پر ایستلو په زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د دوی مقصد د معدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي د هغې فنډس عوام چې کم دي د هغې مزدوري د هغې علاقائي ریسپانسبلټي د هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسېدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري مواقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي ته د معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوند دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا ویل دوی د معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوند دی. دوی ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرحدي سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو، په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي، خو په پاکستان کې یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایجانس فرانس پریس ته ویل د نهې په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ننګرهار کې د افغان پوسټ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیگا مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دي کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې وسلې وې. نو وای مونږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې شوې ده، خو مونږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره یو په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. مونږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی دی. مونږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغې ښځې تشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شو او 21 ژوبل شو. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري، او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لري چې امریکایي چارواکو ته معلوم و. په واشنګټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر ښار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په اګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامیه په خبره اور زر مړ کړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او ډډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی یو ساحلی ساتون کې 13 ورځې ویلې دي چې شغورونکو خواوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغه کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو ته ټولو زیات شمیر دی. ساحلی ساتون کې وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرو اونیو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې واضحه کمی راغلې دي. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نه کو کډوالو کې تر یو لک سلویخ سرو زیات اټلی ته تللی دي. او د هنګری چارواکي وای په پاریس کې د 13 میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزی تمځای کې د کډوالو یو ډله برتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازر بیګا یوې خبرې غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګری چارواکي وای مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو او لسګونه ژوبل شوي وو. لازر وویل دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې داغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24 بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر درکړ. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروې او اسلام آباد ترمنځ اختلافات لا هم شته. ناروې پاکستانیان ولېژل او پاکستان څه پرېښودل او نور یې بیرته ولېژل. یورپی یونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونو شرط وو، البته د شناخت کارډ نه. خو پاکستان بیا څه وایي؟
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټې وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 340,000 داسې کارکوونکي شته چې له کاره غایب دي. اوس په څه ګام اخلي؟
موند اوله بدا فرست حفال بدا شه سٹاف شی او دن آباد بدا ریکوری بکبول اٹھولا چکما زمون دک فاٹا خال کو آبابا و حق چھا خوڑا لے دے آگا ٹھولے پیسے بدے که خیری ریکور کو
او پا خیرے کی در تا در ٹوکو ٹکالو پروگرام امان لانا سر وڑانی کبی.
السلام علیکم ګرانو او د ملاوټي سیاست او حکومت په ضد کې راغلي اوریدونکو، خاغلی ګورګین جمال میرچکی تاسو په محفل کې حاضر ده.
او یوش مې نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل رپورټ واغه هم د ناقانونه پاکستانیانو چې یورپ ته راغلي او بیرته ستنول سوي دي. د پاکستان او یورپی یونین ترمنځ باندې د بیانونو تبادله د پاکستان کې د یورپی یونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې پاکستان ته پاکستاني خبر کړی و، خو بیا اسلام آباد وایي دوی د مرکز څخه هیڅ نه ویل سوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې واځي هغه خلک د قبولولو وړ دي چې پاکستانی دستاویزات او شاهد کارډونه لري. دا به داسې چې پرون د زیارت ورځ یونان یو جهاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد یوړل، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کوس کړل او نور بیرته ولېشل. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو، څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه. خو کله چې دغه خصوصي جهاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو. خو هیله ده چې دا معامله به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته رالیږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړی شوی او دې لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لیږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه سره تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغه ثبوتونه به هم راکوي. د پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی، نو هغه مونږ نشو اغسته.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته رسیدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 19 تا د راکوزېدو اجازت ورکړی وو او نور یې بیرته یونان ته لیږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډی دلو خبرو د بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپال مشران کابل ته ورغلي وو. همداراز په پیرس کې د آب و هوا په اړه نړیوالې سرمشریزه په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري، نو ځینې دریځ لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال ریډیو همکار ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. کسوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
افغانستان کے کم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول اور ہم کمٹمنٹ چکی کہ آج تک کے ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ تو بہتر.
اسلام آباد کی کدن کی کانفرنس او دا پختونو قامی مشرانو کابل تا سفر نوڑان دی دا پاکستان و افغانستان ترمنز خبر تری پا ٹپا والاڑوی په دې دوه ونو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانې کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړه ده. دا په اخر 15 سفرونو کې تقریبا 16 سفرونو زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دی ورکړي. خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چے غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کہ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. کچری په هغه هیواد کې طالبان زور نسی نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دوړو هیوادونو لا پکار دا چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان نه بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داس عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدې شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدې چې دوړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدې شي.
کارپوهان وایي چې د دوړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سیول رپورٹ ترازو. د پاکستان د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ویلی د صحت او تعلیم په څنګه کې په زورګونو داسې خلک سره چې تنخواګانې اخلي خو ڈیوٹی نور کوي. په دې باندې د قائمه کمیټي لخوا ځکه حکم جاری شو چې د دې مخنیوي لپاره د ګامونو پورته سي او چې کم خلک ډیوټي نور کوي دا غوي پروسه دي هم کاروایی وسی. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوا چې په کې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او سلور د زره د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپ کی فائنانس ڈویژن خند اچولے دے. پکومچی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری او دا کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبای چی دفاٹا اولس دا محرمو ختمولو لپار پسندستی تو گا اقدامات وکڑے شی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یاد کمیٹی غڑی سنیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورلې کیږي پاک ایجوکیشن کې اربونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په کور ډیولپمنټ کې دي نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټه کې هایلایټ کېدنې شروع کړل او پرون چې کومه کمیټه کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړي وو کې نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کم ځای کې کار کوي څوک په کم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغ سو چې موږ اوله به د فرست هاف آل به د شې سټاف شي او دنا بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کما زمونږ د فاټا خلکو اواب او حق چا خورل دی هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنا بعد به مخکې یو پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کو نو خو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیکار او استاد محب وزیر نو پوښتل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکریټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کومه رویه خپل کړی دا غي اثرات په زمونږ په فاټا په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیا د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. فاټا سیکریټریټ د خلکو د بازا بولو د لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکریټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازا بولو د لپاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا د تعلیم کما چکلشی زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکریټریټ په کار ده.
د ذکر ده لدی وړاندې هم د خیبر پښتونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروای حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناشتي او تنخواګانې اخلي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مدني ټولنو استادو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیمي نصاب د کرک خبرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تیر ورځ په پېښور کې وغونډه وشوه چې کډونوالو یې مشالې ټول د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او مذهبي لږکۍ یا پلیتون سره ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر او بخشید مشروعی په کتابونو کې دي د مذهبي لږکۍ او اتلان هم شامل کړل سي. په دې اړه باندې د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږد مهاله امن په نوم د پروژې مشري شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوری کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونٹی مشر هارون سربدیال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناث منډل، پروفیسر جگنناث چودھری جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ٹرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان یې سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا په کار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسي کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی، دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دی یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے. یو پیچ باندې استادان نوی او دا غوی ټریننګ نوی نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بریدرستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر هشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د جنو کبالي سم استادانو د ترقيونه کې دوه په خبرګون کې لا تیرونه رئیس احتجاج پیل کړی دی. د هغه سمو سیدونکو وای د پاکستان پارلمان کې د دوی استا زیدی دا مسله هوار کړی، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچوې ترسیږي. په پارلمان کې د قبالي سمو استاد وای ل قبایل سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کوي. دوی وای د قبالي سمو چارو دفتر د استادانو ترقي په مملکت کې پرمختګ نه دی کړی. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکړي.
کایوی خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دي. نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریاں دي پخې، یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه به برخه کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په می اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له اویل
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي.
د تعلیم په حوالہ سره امدارنګ سکیم دا نه د هیلث حوالہ سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکریټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکریټریټ کوي نو دا زو د ظلم د جبر د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای مشتا دوی چکم دغه نه سہولیات راکې په دې برابر نه بلکې مشکلات را ته پیدا کوي چې دا ډېر د افسوس خبره ده
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملات لوجه مسلې را منسته کیږي او په نتیجه کې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېر متاثر کیږي
وخت د څه شی وات په کومه علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی نو فاټا سیکریټ یا د غیاب ګریډیشن په وخت کې نو لیګل نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او غیاب وجې پاتې شوی بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو سفران ریز د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سونه چې فاټا امپلایز دی اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای د استادانو غوښتنې جایزې دي دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطہ شوی دے او دی په حواله سره مطلب دا ټول ایم ان ای ګان ګمو مطلب تر لند اورز کی میټینګ کوو مشترکه به سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي مونږ به دوی مطلب مرګتیام کوو आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دي په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حواري کړي
د منور شاه ریپورت مو ورته د باجوړ د کونکو سیدونکو له حکومت غوښتنه کړي چې خپل شمنه دي پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي په پارلمان کې د باجوړ سنیو په خواني استازي وای د کالج جوړولو پریکړه شاوخه څلور کال مخکې سوی چې تر اوسه ور باندې کار نه دی سوی د روغتي ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منځوري هم سوی و خو دا کار عملی نسو شنواز ترګزي معلومات راکړي
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغه د ډیر مشکل سره مخ دي کچرته نږدې کالج جوړ وي نه هغه ته به هیڅ تکلیف نه وو شازیب خان چې د باجوړ جنسي وسیدون کړي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرې زده کړې کوي وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال چې د باجوړ نه تقریبا 16-18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي بل بل د سره د باجوړ د هسپټل چې کوم دی دا حالت مور سړي رېت خشي
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخو دا د چټان سره خبره وکړه
زمونږ کوم پارلمنټریان دی د باجوړ د ډېر بد قسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی هغه په میډیکل کالج باندې نه دا هغه د باجوړ په ترقې باندې نه دا کله و د دې میډیکل کالج شي و آی ټی نور سکیم منځوره شو د کورمه د فارنه کورمه چې باقی ده هغه غاړو شو د هغه باندې کنستراکشن شروع شو خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وښه پورې غیر دی
دا باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبي پختنه وکړه
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او یو نور بلډینګ دې هم له مقر کړی شو هغه له پرنسپل د نیولو ام اراده کړی و چې دې چیز روانو چلو خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځمانه پاتې
شو دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځنی ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 سولر لپاره کم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفا ټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا وسوم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره واغه ده سوا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو به کوو په دې زو بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام د هغه نه پس چې کوم دینو پرمختګ پکې نه شوی دا وسه پوری
د سیمه ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلون کې وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
دا مشال ریډیو دا
د تاسو مشال ریډیو اوریاو په دومنی مایکم درته یو شمیر ریپورتونه لرو خو صدرینې مې بجې سوي دي ملي حمیرزاده به د خبرونو لنډې سړاندې کړي.
پاکستان وای د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه ورکړل شوی او کوڅو پرته را لیږدول کېږي نو په کار د شریعت ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه سلوېختو پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي وو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کار شروع شي. وړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پر مخکیاي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندې دي او که څنګه. رپورټونه وایي نو وړي په پاکستان کې د طالب کمانډانانو په خپل منځي ډزو کې سخت پی شوی. د افغانستان روسي ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا ویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مرد دی که ژوند دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لږ تر لږ لږه 12 وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ایزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وهو ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې داسې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کایره کې پاتې شي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسان نن په ګوزانو سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلی یو ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو پاوشا 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تېرېدلو سره اټلی ته ورسیږي. او د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تېرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر سلا عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله برتی کړي.
خبرونو لنډیزوم لملی حمیرزاده اوریدی او د پاکستان مطبوعاتو تنن په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل دریا پاکستان کې د قانون عملداري په اړلي کې او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکاري په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو داغه د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سین په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سین سوبې نورو خارونو پورې غځول کیږي. اداري وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان انتا د سکوټې ډاکا غوند پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي. اداري په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکو د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسيږي. اداري سیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړې شول او دا شان په سکول د حملې منسوبه بندي کوونکې او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجهولو مرحله هم مخې ته راغلي. د اداري په وینا د دینه ساحری کې چې د انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. اداري اخیره کلی کې د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغه خو واپس راتلې نه شي خو وسلوال خپل انجام پور رسولو نه دا پیغام به ضرور تللی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن جوړول لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یو مهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوی ټیکسونه لګوي چې اثر یې نه پنيغه په عام ولس پروسی او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصله پر ضد یو موټی شو. ادارې سیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلی کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي لقبل ولس د مسلو سره مخ کیدو او کو قتل شنو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو اواز راپورته کول ډیر اهمیت لري. ادارې اخیره کلی کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د سلويخ عرب اروپو نوی ټیکسونو خپل فیصله بیرته واخلي ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې په خپل منځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور شوبلېدو په اړه لیکنه خبره کړې. رویټرز خبري ایجنس وایي پاکستان حکومت د غو ډېر کډوالو لقبلو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي. د دواړو لیکونو مهمه برخه ملي حامر زاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلیو، دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي و. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه یې په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اژانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشه 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اژانس یو عینی شاهد له خولې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشه زرو پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کالیفورنیا په جنوب کې د ورستي حمله او ترګري ترمنځ تړاو امکان شته خو شای نور عوامل هم لري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولسته ډار ورکړ چې د ډلیزي وچنې په اړه به بشپړې څېړنې وسی او عوامل به هم څرګند شي. په دې اړه د فرشتي جلالزي ریپورت اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینو مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
At this stage we do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټانک یو پخوانی روسی کماندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر بند محکوم شو. د پخوانی شوروي د سرتیری په افغانستان کې پر افغان امریکا ځواکونو د طالبانو د برید مشري کړې وه. په اړه نور له اجمل انداور.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایریک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلیزې وژنې د کارولو په اړه تر توتی پورې تورونه شامل وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې لدې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایریک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویلي چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګلوته او خوار بریښي او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پیښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي و چې حمید الله ته دې د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسم یو بل رپورټ تر ازو هغه دا چې د هنفنگټن پوسټ کې یو مقاله لیکل شوی چې هغه د پاکستان او بنگلاديش ترمنز د وروستیو بیانونو په اړه ده. په دې کې ویل شوی چې د بنگلاديش له لوري خپل دوه وګړو ته د جنگي جرمونو په تور د بند سزا ورکول وروسته د 5000 کول وروسته پاکستان خفقان څرګند کړی دی. لیکوال ویلي چې پاکستان له تاریخي حقیقتونو سترګې پټوي. تفصیل په دې رپورټ کې. په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوریت اسلامي ګوند وغړو احسن محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرمونو په تور 5 ورکړه سوي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګند کړه. د دې په نه پر دوغو دوړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروي وکړه، نو دوی د پوچ په ملګرتیا ولسی خلک وشلی وو. دا زیاتوي چې خپلواک محققین وایي د پاکستاني پوچ په کاروایي کې له 15 تر 100,000 پورې کسان وژل شوی وو. لیکوال پر مخ لیکي کڅ هم پاکستان په 1971 کې بنگلاديش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلې، خو کله هم په رسمي توګه د خپلې پوځي کاروایي پاړه بخښنه نه دغشته. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغو دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان لای جاری کولو د اشکاري چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقته منلو انکار کوي. دا پر مخلي کې د پاکستان فوج په کې د پنجابیانو شمیر زیاتې همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې په کې له حقیقته انکار شوی او پر بې ځای فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادۍ 3.5% دی. او په پوز کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وای چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو ښکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي، هم دا وجه ده چې ترکی نه کوي. اپرینا پانډه په خپل لیکنه کې وای خپل پاکستان له کورنۍ بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنگلاديش سره د خرابو اړیکو له وجې په جنوبي ایشیا کې یوازې سوي دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم دروانه غړي خبري برخه پاتور رسیدله. لژمنی سره سم درته اونیز پروگرام د ټوکو ټکالو دی. پام کوه راځي چې ملانا سره ته وشتو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو او د ملاوټی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بی کرسی افیسر بی بریک ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر خاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخې لري او نه خسر، او نه ګینټۍ لري نه سلنسر. په دې هیله یو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغ شوي یاست، د بلدیاتی الیکشن په ټینشن کې به راغلي یاست، د کرکټ د ون ډے او ټی ټوینټی میچ په گیند به وشتل شوي یاست، د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنو نه به پټ شوي یاست، د چا چې پوره وړي یاست د هغه دکان له مخه به په برقه کې یا بیا په رکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړو نه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص په خم مفت دعوت پیښ شوی، او بیا د و په ځای په درو درو رو شنو لاس تکولو کې کامیاب شوی یاست، او کاغه نیوی نو بیا به د یو داسی هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډی، د چیلی په ځای سانډی استعمالوي. او دغه ملاوټی خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړی، خو د ډاکټرانو، اسپیټالونو او دوايانو د بیل په غم اختشي، او بیا داسې اختشي چې نه د دم پاتشي، نه د دارو، نه د شلغم پاتشي، او نه د مارو ہوئی ہوئی یخیگی، او پا داغا ہوئی ہوئی کی یو اورز وی وی شروع شی، او دای غریب مرحوم شی، خورنزی تراخیر نامعلوم شی. هم دغه رنگ یو ملاوټی چې دکاندار هم دی، هوټل هم لري، زمون په سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن کې میل مده، نو وګ او سپګمی شي پیش خدمت ته تو تکي چکری د ملاوټی هوټل والا سره.
نہ تاسو شرمېږئ نه چې دا ملاوټ کوي، په هوټل باندې مولیکلی وی صاف سوترا ماحول، مزیدار کانه او چې انسانان درشي نو مچانې وی خواته، ګندګي بلې خواته، او ملاوټ جلا.
واه واه ظالمی، خو ته وا په سنگاپور کې ناسته چې د مچانو او د ګند څخه دومره بد وړي، ولی دا مچان خواران نس نه لري وږي کېږي نه؟ لږ سوچ وکه، اخر مچان خو انسانان دي.
مچان انسانان دی؟
نه نه، زما مطلب په مچانو کې هم ښه خلک سته، لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان سته، دغه رنګه په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان سته.
په انسانانو کې مچان، ای څه مطلب؟
بس ته خو دومره پریشان شوې لکه ما چې په سنسکریت کې درته وویل. یوازې مچان ولي؟ په انسانانو کې د غویانو رنګه سرزور سته، د اوښ رنګه زیدیان سته، د بم رنګه ویده او د بوده رنګه.
بس بس، ته دا راته ووایه، دا تاسو چې په هوټل کې دا ګنده او د ملاوټ ډکې اوبه خلکو ته ورکوئ، هغه څه نه درته وایي؟
چې هغوی به پوسي نو به څه راته وایي؟
څه مطلب؟ هغوی نه ویني؟ هغه سترګې نه لري؟
ولې دا خلک سترګې نه لري چې ولاړ سي په کډي کې ولویږي، د موټر سره وجنګیږي؟ دا هغه رنګه که په سالن کې مچ لوېدلی وای هلکه دا څه شي دی؟ زه ورته وایم دا خو تور مچ دی. او چې هغه سرخ اسمان یعنی لال بیګ په کې لوېدلی دی وای دا څه شي دی؟ زه ورته وایم دا خو بیا سر مچ دی. وای ښه به ښه یې وجبې شي الله به ګردن یې ملا. زموږ د خلکو معدې اوس دومره سترانګې شوي دي چې لکړ اعظم په ته راځم.
هغه بیا ولې؟
ته ورته کو وایم څوک چې له اویا کالو څاپیړې خوري، دکې خوري، ټوډې خوري، ډنډې خوري، رشوت خوري، د خلکو مازغه خوري، اکون نه خوري، پنډون نه خوري، زکاتونه او خیراتون نه خوري، یو دوه قسمانان او یو دوه درزنه مچان د هغه دپاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کې هلته سنډویچ کې.
او دا د غوړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوئ؟
دا درواغ دي، بوتان دي، الزام دی. نن سبا موږ سره غوړي استعمالون، نن سبا د تیلو زمانه ده. ډاکټران وای وای غوړي خو ګسره د انسانانو دپاره په کار نه دي چې وي.
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د صحت دومره خیال ساتئ چې د غوړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوئ؟
نه نه، ډالډا تیل مې کله درته وویل، موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالوو.
د کینډا موبلایل؟
و کنو دغه ګاډیانو ته چې ورلویږي چې هلته ښه وچلیږي او بیا دا مستریان بدلوي، نوي ور واچوي و ګاډۍ ته او زاړه دغه سوځلي چینې را وباسي، بارانو موږ ځینې واخلو. وای دې مار سډیا چا
نه. نو دا خلک ناروغه کیږي نه؟
اے توتکو، کومې ګیډې چې د غلا عام ازمولی سي، مال ارام ازمولی سي، رشوت ازمولی سي، کمیشن ازمولی سي، د هغه د پاره سوځلي موبلایل چیږي.
دا مجسټریټان، سرکاري افسران، د موسپلټۍ انسپکټران څه نه درته وایي تاسو ته؟
هغوی موږ د څه ویلو دپاره پرېږده کله. وایم چې دوی خوله خلاصه کړي، موږ یې په خوله کې څه ور واچو، چې دوی لاس سره وښوروي موږ یې په مټ کې څه ور کښېږدو، او چې دوی ځان سره وښوروي موږ یې جیب ور ډکو. بس دوی هم په برېتو کې په مسکا سي او کټ کټ په خندا سي. نه تا څه کړي، نه ما څه کړي، نه انا څه کړي، نه چا چا څه کړي، کیل ختم، پیسه ازه.
نه تاسو د قبر نه ویریږئ، د قیامت د عذاب نه ویریږئ.
بس بس، زما شمس د دی د هر کال اشته د څه دپاره ځم؟ هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم او نوې توبه وکاږم، او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډه چار. کله کله چې مې د ګناه پیټې لږ زیات درون سي، بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره و.
داستا سورنګ خلګو لکبل زمون دین او دنیا دواړه خراب شو.
اے لیونی، دلته چا د دین غم کړی دی او چا د اخرت؟ ک وزیر دی، ک فکر دی، ک لیډر دی، ک لوډر دی، ک لس دی، ک لغړ دی، ک پند دی، ک ډنګر دی، ټول د دې دنیا اکاونټونه ډکی. او د تیلو پر ځای سوځلی موبلایل، د غوړیو پر ځای ګریس، په پویو کې اوبه، په دالو کې کانې، په پیټرولو کې ګاسلیټ ګډوه، میټر تیز چلوه، ډیزل کم باسه، که سرکاري نوکران په وزارت کې راسي اقدار د باندې ودروه، او خپلوان د ننه برتی کې چوکیدار رسالدار ولګوه، او رسالدار ته جمعدار کرسي ورکه، خرکار منسټر کې او منسټر کم پودر ولګوه، کساب ډاکټر کې او ډاکټر ډریور ولګوه. دا ملک نه پرسان دی، اس کی ټوپی اس کے سر، اس کی ټوپی اس کے سر. او نو ټینشن، نو ګډبډیشن.
نو ګرانو، د ملاوت لکبل د میدی په درد، د میدی په ګډبړیشن او د مزغو په ټینشن اختمل ګرو، اوس اوس یو څو بریکنګ نیوزونه راغلی دي چې ځوابونه به ورته وایي. حکیم بخمل سیب ورته غوږ او سپږمی شي د سټوډیو ګډبړیشن تی ټینشن نه.
نیوز دی چی ډیر ژر واپس به پنجاب کی میټرو ټرین هم شروع کړل شي.
دا نو کوم نوې خبره ده؟ هر شی الته جوړیږي، خوشحالي او جشنونه الته، ټینشنونه دلته، پایې علم نیاري او روشونه الته، څپلاخې لغتې او سکونه دلته، نوي نوي بلډنګونه او پارکونه الته، کیمپونه او آپریشنونه دلته.
بریکنگ نیوز دی چې کالا باغ ډیم با ډیر زر شروع کړل شي.
شدی هم ډیر موده پس به ولامبو الکو لامبو چیز دنه کی نیم په خپل پریشانیانو کې ډوبیو، په کرپشن او په بد عملیانو کې ډوبیو، دا نور به په دې ډیم کې ډوبس نه رېګ بانس نه بجېګ بانسری. او اسی هم اوس دنیا زیاده موږ ته ضرورت نه لري. او پام کوه په اجتماعي ډول به ډوبیږو. او کښتیو خو مو هم په خپل لاس وزلي دي، ډوبیږو به، نیم الاتو خوړلي یو، نیم به م بیا مایان وخوري. او ځان تیار کړي چې لامبو ایزده نه کړي. پام کوه، پام کوه، وام پام کوه.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه، دکان دې که ژر بند کنې پرڅټ بخورې ګوټونه، شروع سو هرتالونه، شروع سو هرتالونه. راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا وي ګایونه، هغه نوی لیډر چې دی کوي خالی کولونه، ډکړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وي چې بیا ورنه کوي وټونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. راغلی جمهوریت دی اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. شل روپی خرڅیږي قیمت د جمهوریت و پیژنې پوکي ځانونه ومایې قدرونه کنیانو مارشالا د فریډنډې اسوګي سونه، را باسو جلو سونه، را باسو جلو سونه، دکان دې کشر بند کنې پورڅټ بخړې.
கலபயம் கலபனயம் கிடிவாலி வமலாலி கபிஹினயம் பவுஜாரி மயான் கப்பலலா சதி ருக்ஸத்க்ரம் கிளிவாலி வமலாலி لیونی لڑک لیوران شو کڈیوالی و منالی زبتا پاتی ورسی چاہتا تیروں ماں
صبر بکرم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب سنڈ دی خزان خزان بینم بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم